مشال رادیو په یو بل خبرونه کې نجیب امیر تاسو ټولو قدرمن اوریدونکو ته هرکلی وایي. د ماسپخین دوه بجې شوې په پیښور کې تر دریو بجو پورې په دې خبرونه کې تاسو په لومړۍ نیمایي کې په پاکستان کې په بیلابیلو برخو کې د پولیو د ضد د څاڅکو د ورکولو د لړۍ په اړه مهم رپورټونه اورئ. مرکې همدلته لرو، نور رپورټونه هم را سره شته. په دوی منیمای کې ونیس پروګرام درته لرو او هم درته وروسته درو پیژنو. خو اول د دې محل خبرونه چې زما همکار عبدالحی کاکړ تاسو وړاندې کوي.
سرټکی نن په خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او بلوچستان کې د پولیو ضد درې ورځنۍ مهم پیل شوی دی. د هلمند ولایتي دارواي په ګرمسیر ولسوالۍ کې درې کسان په مین چاودنه کې وژل شوی دي. په انډونیشیا کې په زورور زلزله کې یو نوي کسان وژل شوی دي. او سم د خبرونو تفصیل نن په خبر پښتونخوا پخوانی قبایلی سیمو او بلوچستان کې د پولیو ضد درې ورځنۍ مهم پیل شوی دی. د خبر پښتونخوا د پولیو مخنیوي څانګې لخوا پرون ناوخته په جاري سوي خبر پاڼه کې ویل شوی چې د صوبې په شپاړه ضلعو کې به له 14 لکو څخه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ناروغي ضد څاڅکي ورکول کېږي. دغه ست فاټا سیکټري د پولیو مخنیوي څانګې لخوا بېګا ناوخته په بیان کې ویل شوی په 9 ضلعو کې به شاوخوا 8 لکه ماشومانو ته واکسین ورکول کېږي. هلته د بلوچستان چارواکو نن په خبر پاڼه کې ویلي په لزیلو کې د پولیسو د مهم پر مهال به له 10 لکه څخه زیات ماشومان ته څاڅکي ورکول کېږي. متحده مجلس عمل نن په پېښور کې ټولګوندیزه غونډه رابللې چې پکې به په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو په اړه خبرې کېږي. جبهه اسلامي ګوند پرون ناوخته په یو خبر پاڼه کې ویلي دا غونډه به د پېښور په اسلامي مرکز کې کېږي. د پېښور په جمع اسلامي مرکز کې کېږي چې پکې د مذهبي ګوندونو ترڅنګ عوامي نسل ګوند، پاکستان پیپلز پارټي، مسلم لیگ ګوند او ځینو نورو ته بلنه ورکړل شوې ده. خبر پاڼه زیاتوي چې په غونډه کې به د انتخاباتو مبینه درغلیو ضد د احتجاجونو لپاره تګلاره ټاکل کېږي. تمه ده چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي به نن په اسلام آباد کې د غونډې پر مهال خپل مشر عمران خان هنوم د وزیر اعظم د عهدې لپاره وټاکي. د پاکستان سرکاري رادیو د تحریک انصاف ګوند د ویانت په حواله ویلي د پارلمان د آزادو منتخبه سو غړو د شمولیدو وروسته د تحریک انصاف ګوند د پارلماني غړو شمیر 125 ته ورسید. نوموړي زیاته کړه د ښځو اقلیتونو اتحادیانو له شمولیدو سره به دا شمېره 125 ته ورسېږي. د پخوانی قبایلی سیمو د خاصدارو اتحادیې مشر وایي په خیبر پښتونخوا کې د قبایلی سیمو شاملولو وروسته د خاصدار نظام ختمولو ضد په غونډه رابلی. د خاصدار کمیټې چیرمن سید جلال پرون ناوخته مشالېډو ته په یو مرکه کې ویل د دې سیمو په اړه به هیڅ کلم د حکومت هغه پالیسي ونه مني چې پکې د قبایلو صلاح شامله نه وي.
روان نه هم تاریخ په باب خیبر کې د ټولې پارټۍ چې کوم صوبیداران دي او نائب صوبیداران دي دا به الته راځي. نو دا به حتمی فیصله کوي او چې زموږ سره به حتمی فیصله نه وي شوي او مونږ چا په اعتماد کې نه وي اخیستي. نو داسې لای عمل یا داسې قانون سازی باندې زموږ اعتراض هم دی، شک هم دی او دې ته تیار هم نه یو.
تیر ورځ پاکستان په ورځپاڼو کې د خیبر پښتونخوا د کورنیو چارو محکمې د دستاویزات په حواله خبرونه ورکړي وو چې په پخوانی قبایلی سیمو کې 4000 خاصدار به تر د ګولډن هیک شیک پالیسي لاندې له دندو لری کوي او خاصداري نظام به ختموي. نن په پېښور هایکورټ کې د مردان عبدالولي خان یونیورسيټي وژل شوی زده کوونکی مشال خان په وژنه کې د ځینو ککړو کسانو د ضمانت اوریدنه کېږي. د مشال خان د پلار وکیل فضل شاه اډوکیټ پرون ناوخته مشال لیډو ټول دوی لا په دې اړه عدالت ته وکالتنامه نه دور کړي.
درې کسان که تاسو ته یاد شي کوم چې دې کیس کې مفروغان ضمانتونه خارج شوي وو د انسداد دهشتګردۍ عدالت نه، هغه کسانو اوس ضمانت دپاره درخواستونه ورکړي دي هایکورټ ته. دا هغه ضمانت کوم درخواستونه چې دي هغه درې ملزمانو کې یو ملزم طرف نه لکه دوه نور هم کړي دي، درې هم بمس کړي وي، هغې کې عدالت راغوښتي وو.
مشال خال د 2010 کال په اپریل میاشت کې په عبدالولي خان یونیورسيټي کې بلوګرو کسانو د مذهب سپکاوي په تور وژلې خو وروسته تحقیقاتو وښودل چې هغه د مذهب سپکاوي نه کوي. د هلمند ولایتي اداره وایي په ګرمسیر ولسوالۍ کې درې کسان په مین چاودنه کې وژل شوي. د هلمند ولایت د مطبوعاتي دفتر لخوا بېګا په خپرو شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې په شمالان سیمه کې پرون یو تن په خپل کور کې مین جوړولو چې وچاودېد او سره د کورنۍ د دوو نورو غړو پکې ووژل شو. په پېښه کې د مین جوړونکي د کورنۍ 9 ماشومان په ګډون 11 نور غړي ژوبل سوی دي. په انډونیشیا کې په زورور زلزله کې یو نوي کسان وژل سوي، خو په تر ټولو اغیزمنه صوبې یو چارواکي د وژل سوو شمیر 124 یاد کړی دی. زلزله پرون د انډونیشیا په لومبوک ټاپو کې راغلی چې پر ریکټر سکیل یې زور وو. د غربي نوسا تنګارا سیمې انتظامي یو چارواکي روسیاتی سایوتی د انډونیشیا میټرو ټي وی ته ویلي په زلزله کې 124 کسان وژل سوي، خو د دعوتونو سره د مقابلې ادارې ویان د دغو شمیر له تصدیق انکار وکړه او رسمي شمیره یو نوی یاد کړه. د امریکا بارني چارو وزیر مایک پومپیو وایي هیواد یې د هغو خبرونو په اړه اندېښمن دی چې په ایران کې د احتجاجونو پر مهال ایراني چارواکو د بې وسلو وګړو ضد تشدد کړی. د تهران په ګډون په بېلابېلو ښارونو کې د تیرو څو ورځو راهیسې د اقتصادي بحران ضد احتجاجونه پیل سوي دي. مایک پومپیو پرون په خپل ټویټر ولیکل، امریکا د رد عمل د ویرې بغیر د ایران د حکومت د درغلیو او بدسلوک ضد د ایران وګړو د احتجاج د حق ملاتړ کوي او له ایراني رژیم غوښتنه کوي چې د خپلو خلکو د بشري حقونو احترام وکړي. د احتجاجونو په اړه کره معلومات لاسه کول ګرانه ده، خو د ایران میډیا وایي چې په کراج ښار کې د احتجاجونو پر مهال په ډزو کې لږ تر لږه یو احتجاج کوونکی وژل شوی دی. او چارواکي وایي د سویټزرلینډ په ایلس غرونو کې پرون د دوم نړیوال جنگ د مودې یو الوتکه غورځېدلې چې په کې 40 کسان وژل شوي. د سویس حکومت یو ویاند انیتا سنتي پرون د یوې خبري غونډې ته ویلي د پولیسو په وینا په الوتکې ناس 40 تنه مړه شوي. نوموړي زیاته کړه په دې اړه پلټنې دوام لري چې ولې د الوتکه په غرونو کې پرېوته. خبرونه پای ته ورسېدل. اوس هم د موسم او کرنسي حال.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 144 روپۍ 13 پیسې غستل کیږي او په 144 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 153 روپۍ 50 پیسې او په 145 روپۍ 40 پیسې. یو یورو په 123 روپۍ 10 پیسې او په 123 روپۍ 80 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپۍ 40 پیسې او په 23 روپۍ 40 پیسې. د سعودي عرب ریال په 13 روپۍ 80 پیسې او په 13 روپۍ 90 پیسې. او 250 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه غسل کیږي او 350 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. یو افغانۍ په یو روپیه 85 پیسې غسل کیږي او په یو روپیه 80 پیسې خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د نهې پورز په پېښور بنو او کوټه کې په یو نیمځه کې اوریځي خوري وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 3 او کم نه کم 6 بنو کې 8 او 20 او کوټه کې به زیات نه زیات 10 او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
ماشاءالله ډیو تاسو موږ کاک په میډیم یو شپږ سو یو شهرې ک سمارټ فون لري د ټیون ان د لارې د مشال ریډیو خبرونه پاکی رانی اوریدل شي. خبرونه خبرونه کی اوري چې لنن د پاکستان په بیلابیلو برخو کې ماشومان ته د پولیو ضد د ساسکو د ورکولو لړۍ پیل شوې ده. د پخوانی فاټا خاصدار ځواکونو د اتحادیې مشر وايي حکومت دې د دوی نوکرۍ نه ختموي.
تقریبا 18,000 خصادار دی دا یو نو کری چې کومه د په 5-10 خاندان باندې ده د په لکاو خال د دینه جوړی.
په پنجاب کې د حکومت جوړولو لپاره د بیرابلو ګوندونو هلې ځلې روان دي. په رپورت کې به حال درکو. د تیرا اوسیدونکو هیله مند دي چې د نوې حکومت د جوړېدو سره به د دوی ستونزو لوري ته پاملرنه زیاته شي. پرون په ننګرهار کې ځانمرګي حمله شوې وه. د ننګرهار د امنیتي وضعیت په اړه مو د حضرت عمر زخیلوال سره مرکه کړې.
ځینې داخلي ستونزې لرو، ځینې بیرونی تهدیدونه لرو. ننګرهار یو د مهمو ښارونو د افغانستان نه دی. ننګرهار د فشار لاندې راشي ټول افغانستان تقریبا د فشار لاندې راغلی.
په دې خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه ټولنه او سغدریزي او د سولې په لور هم اوریدل شي. په خیبر پختونخوا کې د پولیو ضد ادارې چارواکي وایي لنن نه د صوبې په 14 ضلعو همداراز پخوانیو قبایلي سیمو کې ماشومانو ته له پولیو څخه د حفاظت ساسکو ورکولو 3 ورځنی کمپاین پیل شوی. د چارواکو په خبره دوی هڅه کوي په سیمه کې د پولیو وایرس په بشپړه توګه ختم کړي. له پیښوره غلام غوث رپورت لري.
په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د پولیو د مخنیوي د مرکز نه د خبر شوی بیان تر مخه د خیبر پښتونخوا په 14 ضلعو کې د شپږ دېرش لکو نه زیاتو ماشومانو ته د پولیو واکسینو ورکولو هدف ټاکلی شوی دی. د خیبر پختونخوا د حفاظتي ټیکو او واکسینو د محکمې مشر اکرم خان په دې لړ کې مشال ریډیو ته وویل چې په نیم قبایلي سیمو کې په اول ځل د هغوی محکمه د دې کمپین څارنه کوي او دا خصوصي کمپین یوازې په هغه سیمو کې ترسره کیږي چرته چې د یادې ناروغۍ د وایرس د خورېدلو خطر دی.
دا صرف هغه مخصوص ډسټرکو کې یا د یو مخصوص ډسټرکټ په یو مخصوص یونین کونسل کې وي. کوم ځای کې چې لکه موږ سره د وایرس د خورېدو یا د وایرس د موجودګۍ خطر وي موږ سره په شپاړسو ډسټرکو کې دا کمپین د خیبر پختونخوا کې څنګه چې زمونږ د ایکس فارټ او د خیبر پختونخوا چې کوم مرجر روان دی ایکس فارټ چې څونه دا د دې کمپین چې کوم دی نه به زمونږ شټل ډسټرکټ سره یو ځای کیږي د دې ډیټا به موږ راځي.
د ای پی آی ډایرکټر اکرم خان وایي ډیر وخت کیږي چې په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د پولیو ناروغ ماشوم نه دی رامخته شوی ولی په دغه خطر باندې په مکمله توګه قابو نه دی موندل شوی.
ټرایبل ډیسټریکټ چې کومه سی دی پاری کوم د ګوډشتو کو کارونه نشته او د 2017 د جولای نه پاتې کوم نه د خبر په څون خاکي اون تر اوسه پورې تقریبا کال برابر شو چې په دې کې اون د پولیو سره یو کیس مخه ته نه راغلی. خو که چېرې بل مخته موږ وګورو چې زمونږ کوم نه وروي سامپل لی هغه په دې کال کې زمونږ په پنو کې یو ځل پازیټیو شو وزل په کوهارت کې پازیټیو شو پېښور زمونږ پازیټیو روان دی لکه دا خي چې وایرس موجود دی.
بلې خواته د فاټا سیکرټریټ د پولیو ایمرجنسی اپریشن سنټر نه د خپل شوی بیان تر مخه د پخوانی قبایلي سیمو د اتو لکونه زیاتو ماشومانو ته به په درې ورځني پولیو کمپین کې واکسین ورکول کیږي او په قبایلي سیمو کې د دې درې ورځني کمپین لپاره شپږ دېرش سوه یو پنځوس د پولیو واکسین ورکوونکي ډلې یا ټیمونه جوړ کړی شوي دي. د خبر پاڼې تر مخه په قبایلي سیمو کې د پولیو اخیرنی کیس په 2018 کې د جولای په 28 نیټه په جنوبی وزیرستان کې رامخته شوی و. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
بیا هم د پولیو په اړه رپورټ لرو خو د کوټې له نن د پاکستان د نورو برخو په شان د بلوچستان په بیلابیلو ضلعو کې هم د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شوی. چارواکي له عامو خلکو په تیره له دیني عالمانو غواړي چې له کمپاین سره مرستې وکړي او د صوبې ماشومان له دې مزوره کوونکي ناروغۍ څخه وژغوري. له کوټې نه د مشال راډیو خبریال نور تفصیل دراوروي.
د کوټ په ګډون د بلوچستان په 1916 کې د پولیو ضد کمپاین د نن څخه پیل شو چې تر درو ورځو پورې به روان وي. په کمپاین کې د 50 کلو څخه وکم ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي و نږدې 10 لک ماشومان ته به دا ځل د پولیو ضد څاڅکي ورکول سي. د دې مقصد لپاره د روغتیا چارواکو د 6000 څخه زیات ټیمان ټاکلي دي. دغه ډول 442 ترانزیت ټیمان هم جوړ شوي دي کوم چې به د افغانستان او ایران څخه په داخله که لوی لارو کې واغه ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي څوک چې د ګاونډي هیوادو ترمنځ تګ راتګ کوي. په کوټ کې د پولیو ضد ایمرجنسی مرکز بلوچستان مشر سید فیصل احمد لخوا په جاري سوي او بیان کې ویل سوي دي چې د کمپاین پر مهال د کوټ په ګډون په پښین او کلاو دولا ولسوالۍ باندې زیات توجه ورکول کیږي چیر چې په تیرو څو کلو کې د پولیو زیات کیسونه راښکاره شوي وو. نوموړي زیاته کړې ده چې د پولیو د کامیابۍ لپاره په اولس کې پوهنه راغلې ده. اوس هر کمپاین کې خلک زیاته برخه اخلي ځکه چې دا د خلکو بیا په خاصه توګه د مندو پلرو فرض دی چې خپلو ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي او د امیش لپاره ماشومان د پولیو یا ګوزن د ناروغۍ څخه خوندي وساتي. دغه ډول د علما کرام هم ذمېداري جوړیږي چې دوی د کمپاین د کامیابۍ لپاره خپل کردار ولوبوي. سید فیصل احمد هم ویل چې د پولیو کمپاین لپاره د کوټ په ګډون د صوبې په نورو برخو کې سخت امنیتي ګامونه پورته شوي دي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې په روان کال کې په پاکستان کې د پولیو درې کیسونه راښکاره شوي وو. دغه درو واړو کیسو تړاو د بلوچستان د دوکې ولسوالۍ سره وو چیرې چې دا ځل د روغتیا چارواکو زیاته پاملرنه کړې ده.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ له ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال رادیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاشئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال رادیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
د پخوانیو قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا صوبې تر ورګډېدو وروسته د خاصدارو اتحادیې د حکومت لخوا د خاصدارۍ نظام د ختمولو پر خپرو شو خبرونو اندېښنه ښودلې. د اتحادیې په دغه لړ کې له خپلې خوا د یوې تګلارې ټاکلو لپاره د صوبېدارانو او نایب صوبېدارانو یوه غونډه بللې. د خاصدارو د اتحادیې مشر سید جلال وایي د حکومت هیڅ یو داسې پالیسي به ونه مني چې د زرګونو خاصدارو نوکرۍ په خطر کې واچوي. نوموړي دا خبرې د مشال رادیو له خبریال غلام غوث سره په یوه مرکه کې وروسته لاغې کړې چې تېره ورځ په پاکستان او ورځپاڼو کې د خیبر پښتونخوا د کورنیو چارو محکمې په حواله خبرونه خپاره شول چې حکومت زرګونه خاصدار له نوکاریو فارغوي. راځئ دا مرکه واورو.
د کوم پاکا سیکرټریټ نه بیان راغلی و هغه کې دی دا واضح کړی وی چې خاصدار لیویز او ملکان سیستم چې کوم دی دا به په انضمام کې په دې اثر هم نه پرېوځي. هم پر ریکارډ دا نو د کوم نن بیان چې دی ورکړې دی د خاصدار ځنې فارغول او ځنې دې خبرې او ځنې دې خبرې د خو یک دم خاصدار فورس مسترد کړ او دې د پاره لای عمل دا دی چې پر روان نه هم تاریخ په باب خیبر کې چې د کومه اسټیډیم دا په دې باندې به د ټولې پارټۍ چې کوم صوبېداران دي او نائب صوبېداران دي دا به الته راځي. نو دا به اتمی فیصله کوي او چې زمونږ سره حتمی فیصلہ نوی شوی او مونږ چا په اعتماد کې نیو یاخستی. نو دا سه لای عمل یا دا سه قانون سازی بند زمونږ اعتراض هم دے شک کم دے او دې ته تیار هم نه یو.
سید جلال صاحب نو تاسو او سو آی په دغه پالیسی کې دیو تاسو بالکل اوباسی آیا کپرس کراس تاسو د خاصدار ځواکونه په پولیس کې زمکینو هغه ته بیا تاسو تیارې کسنګ
47 نه مخکم د خاصدار وجود وو او چې پاکستان کله جوړ شو بیا هم خاصدار دی پکې 47 نه بعد د یو خاصدار دوه دوه پینشن دوره کیږي. نو حکومت سره به په خزانه کې دومره روپۍ وي چې دته به پینشن ورکړي ته خالی په مخه خابه ورته وایي که په مخه خاوي نو د خاصدارو چې څومره شهاده شوي دي هغه خاندانونه به موږ د موجوده خاصدار ته پیغور نه راکوي. مونږ به هر یو عمل د پاکستان منو خو چا په سلام مشوره وي او که دای په ما د لاندې نه لګوي او کوم قانون را ته جوړوي نو زه ما ملک زما خاوره د په زور نه ده نیولې چې دای په مونږ بل جبر قانون لګوي.
او خاصدار چې کم دي په پخوانی قبایلي علاقو کې داستاسو تعداد به څومره؟
تقریبا 18,000 خاصدار دي. دا یو نوکری چې کومه ده په 5-10 خاندان باندې ده د په لکاو خال د دینه جوړیږي او په دې تنخواه صرف د دې د خوراک او څښاک الله پاک دا یو ذریعہ د خاصداری سیستم یې ورکړی دی چې تر اوسه پورا پخپل ټوپک پخپل کپڑے بغیر یو صرف تنخواه خاصدار ته ملاویږي بغیر له تنخواه نه د ریاست نه دیتا هیڅ مراتم نه دی مویلا. هغه باوجود دې د دهشتګردۍ او د ټول څه مشکلات باوجود هم دې خپل ډیوټي او میدان یې نه دی پرېښی.
نو په دغه پالیسۍ کې دوی څه ویلي دي چې لکه دوی له پینشن ورکوي که ګولډن هینډ شیک به ورکوي څه ویلي دي؟
ګولډن هینډ شیک مقصد په مخه خا نو دا هم ناانصافه دي چې 4,000 اوس په 4,000 کې به څوک دي ډېر زیات خاصدار کې قیمت دي او اوریج دي. نو اوریج مقصد دا دی چې ته په مخه خا نو دا که انضمام وي چې د خلکو د خولې نه یو یو غچن وړې ده او باسي نو دا خو یو خاصدار ته نه زه به حیثیت چیرمین او به حیثیت از قبایل دا وایم چې دا ټول قبایل ته هم قبول نه دي.
د خاصدارو د ځواک د ټولنې مشر سید جلال چې مشال رادیو ته په مرکه کې ویل چې حکومت د خاصدار ځواک نوکرۍ نه ختموي. اوس هم یو بل رپورټ د جولای 15 تر عامو ټاکنو وروسته کله یوې خوا په مرکز کې د حکومت سازۍ لپاره د سیاسي ګوندونو هلې ځلې روانې دي نو بل خوا د هیواد په تر ټولو غټې صوبې پنجاب کې هم تحریک انصاف او مسلم لیگ نون ګوندونه د حکومت جوړولو په لړ کې د اسمبلۍ د اکثریتي غړو د ملاتړ دعوی کوي. دا چې په دغه صوبه کې به کوم یو ګوند د حکومت جوړونې په چارو کې بریالی شي دا به د مجید بابر په رپورټ کې وره.
په پاکستان کې د 25 جولای د پارلماني ټاکنو نه پس په دغه هیواد کې اکثریتي ګوند تحریک انصاف داوه کړې چې د مرکز سره سره په پنجاب صوبه کې ورته هم د حکومت سازۍ لپاره پارلماني غړیو مطلوبه شمیر ترلاسه شوه. تیر ورځ د دې ګوند مرکزی ویان فواد چودھری مشال ریډیو ته په دې اړه وویل، موږ په قومي اسمبلی کې د 178 او په پنجاب کې د 180 غړو حمایت ترلاسه شوی دی. تر دا مهال د پنجاب صوبې د اعلی وزیر لپاره کوم نوم باندې پریکړه نه ده شوې. د دې پریکړه به عمران خان خپله کوي او بیا به یې اعلانوي. خو بلخوا په پنجاب صوبه کې په ټاکنو کې اکثریتي ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز په پنجاب کې د حکومت سازۍ په اړه د تحریک انصاف ګوند داور دوي او وایي چې د پاکستان پیپلز ګوند سره یې په دې اړه غونډې کړي او د حکومت سازۍ په لړ کې د هغوی ملاتړ ترلاسه کړی. مشال ریډیو سره په خبرو کې د مسلم لیگ نواز ګوند مرکزی چیئرمین راجا ظفرالحق وویل چې په یاد صوبه کې د حکومت سازۍ په اړه به نن غونډه کیږي. میاں شہباز شریف څوک چې دا مهال د مسلم لیگ نواز ګوند صدر دی، هغه نن په لاهور کې د دې معاملو او فیصلو په اړه یو غونډه رابللې ده. تر دا مهال د پنجاب د وزیر اعلی لپاره کوم نوم غوره شوی نه دی. په دې اړه به پریکړه نن کیږي. په دې لړ کې د پیپلز ګوند سره زموږ یو شمېر کامیاب ملاقاتونه شوي او یو کاري کمیټي هم ټاکلې شوې چې پیپلز ګوند یې هم غړی دی. خو د پاکستان پیپلز ګوند د پنجاب صوبې صدر قمر زمان کایره وایي چې په پنجاب کې د حکومت سازۍ په اړه ورسره مسلم لیگ نواز سره رابطه نه ده کړې، خو هغه راپورونه رد کړي چې ګوند پنجاب کې د حکومت سازۍ په اړه مسلم لیگ سره په ملاتړ زړه نازړه دي. په مرکز کې سلاوزنامه نه ده شوې. موږ اقلیتي ګوندونه یو، اکثریتي ګوند تحریک انصاف دی، نو په فطري توګه موږ ټول اقلیتي ګوندونه په اپوزیشن کې یو او تر دې حده پریکړه شوې چې په مرکز کې به متفقه امیدواران ټاکو. خو د پنجاب په اړه موږ سره نه رابطه شوې او نه موږ کوم وړاندیز کړی. البته که رابطه وشوه نو ګوند به په دې اړه بیا پریکړه کوي. دا مهال د پنجاب صوبې په 290 څوکو کې د مسلم لیگ نواز 120، د تحریک انصاف 122، مسلم لیگ قاف و پیپلز ګوند شپږ او آزاد منتخب شوي غړي یو کم 10 دي. د حکومت سازۍ لپاره په ایوان کې د 125 غړو ضرورت وي.
د جولای 15 تر ټاکنو وروسته د خیبر قبایلي ضلع د تیرا میدان اوسیدونکو هیله مند دي چې نوی جوړیدونکي حکومت او د دوی منتخب غړي به د سیمې د ستونزو حل ته لازمه توجه وکړي. د دوی په خبره د سیمې خلک جګړو کډوالۍ ځپلي او د ژوند بنیادي اسانتیاو ته اړتیا لري. له سیمې څخه د قومي اسمبلۍ یو ګټونکی وایي د خپلو خلکو محرومۍ ورته ښې معلومې دي او د هغوی د حق لپاره به غږ هم پورته کوي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د خیبر قبایلی ضلع لره پرتی سیمې تیرا میدان خلک وایي چې دغه حلقې نه منتخب شو د پارلیمان پخوانو غړو ورسره خپلې وعدې نه دي پوره کړې، بې کورې او جګړو ځپلي او لا هم د ژوند بنیادی اسانتیاو نه محروم دي. اوس چې د جولای په 15 ټاکنې وشوې او نوي غړي منتخب شول نو باید خپلې سیمې د خلکو ستونزو ته دې پام وکا. د تیرا میدان یو تن ګلزار اپریدی په دې حق مشال ریډیو ته وای
دا کم کورونه شوی دی هغه بالکل د نش برابر دی، تعلیمي ادارې نشته رای، صرف د مونږ د دربیخیل او مدرسه د جامعه محمدیه دربیخیل برکم برخیل پدای کې صرف مونږ ارزی تور دی 15 پیر سکول خایو د مشمونه پر ادغه پورا چې د مونږ د خل د تعلیم نه ډیر رسته پته شوی دی. پدای لوکا کې اسپاتولونه نشته رای، دغه لوکې د پورا دا کم خلک وټا کړل شول چې دا ډیر خکورونه او کی
د تیرا میدان فضل واحد پریده وای چې هلتا پتی وروختونو کې د وسلوالو ډلو ترمنز د جګړو لامل د دوی هرڅ ویجاړ شوی دی.
لیمو تعلیمی ادارې ویرونې دي، جمعتونه ویرون دي، لیمو مدرسې ویرونې دي، لیمو الوکه ډېره پسمنده پاتې ده. لیمو مینه ګون چې روشي بس وروره ودېو کې ولور شي او 15 کوله پاس بیا مصر ملاقات کیږي. جو ته خلکو خپل کورونه په خپل جوړ کړی و نو چې سروې ولا روغړ چې چا کور ویرون پاتې شوی و غوي ولي کړ و بقایا چې چا جوړ کړی و په خپل پیسو باندې هغه لې لیکل نه کول او وی چې دا توسي جوړ کړی رې و بس دمونه شو لیکلای. نو تقریبا چې 18-20% خلکو لې لیکلي دي او بقایا خلکو په خپل هغه نه پکا باندې جوړ کړی دي.
د خیبر د تیرا میدان لالجان پردای وای
سمرا ژوند د موږ د ټول د مسایلستان دی، سره د موږ دلته د اوبو د څخلو دومره سخت تکلیف دی. پټي داسې دي چې دا خو د یخ الوکادو یخ یې ونیسي خوره او بیا هغه چې کله یخ پرېږدي نو چې کوم پټی روغ وي هغه هم روویرون شي. بل د وړوکی هسپتال ورته وي هغه بیچي ورته وي هغه باندې به دو چاله تنخواګانې هم ورکوي، مطلب ډاکټران به هم پرې باندې وي. خو دلته موږ په دغه درې میاشتې کې، خو زه دلته اوس نه سترګې غړوم چې په دا درې میاشتې کې مونږ ډاکټر لیدلی دی نه مې پکې دوایي لیدلی. د
خیبر قبایلي ضلع د باډي او تیرانا منتخب شوی د کمی اسمبلی غړی اقبال پردی وایي چې د باډي او تیرا د خلکو د حالت او محرومیو نه خبر دی او د دواړو سیمو ته به پوره پام کوي.
انشاءالله مجدون خل د انتظار کوي دو د موږ سره مرستې وکړي او الله تعالی دې وکړي چې هغو خلکو دا مسالې په ترجیح بنیادونو باندې حل کړي، دوی موږ له الله توفیق روکړي.
د تیرا میدان نه د بدامنۍ له وجې په زرګونه کورنۍ بې کوره شوې وي. د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې دغه سیمه د وسلوالو نه پاکه کړې او ټول بې کوره شوي خلک ورته ستانه شوي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
سم د افغانستان د امنیتی وضعیت په اړه تیر ماښام د جلال آباد ښار بیسودو پل ته څیرمه د ملي اردو پر چیک پوسټ شوي ځانمرګي برید کې د ملي اردو درې تنه سرتېري وژل شول. په ننګرهار کې په پرله پسې ډول د خونړیو پیښو وروسته د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال په روانه اونۍ کې ننګرهار ته تللی و او د وروستیو پیښو د قربانیانو له کورنیو سره د غمرازۍ تر څنګ د دې ولایت د امنیتي وضعیت د جاج اخیستنې په خاطر له خلکو سره ناستې هم وکړې. نوموړی وایي د ننګرهار د نامنې په تړاو به ځینې مسایل له افغان ولسمشر سره هم شریک کړي. زموږ خبریال شاه محمود شینواری له زخیلوال سره مرکه کړې او په لومړي سر کې د ننګرهار ته د هغه د سفر په اړه ورنه پوښتنه کړې.
وروستیو کې په ننګرهار کې پرله پسې څو خونړۍ حملې وشوې، په هغې کې نه یوازې بېګنا انسانان د دې ولایت خصوصا د جلال آباد د ښار په نښه وو، بر علاوه دې چې ضرر خلکو ته ورسېږي، چې معرف متاثر شي، چې پوهنتونونه د اغېز لاندې راشي. تر یو حده پورې په دې برخه کې طبعا هغه اغېز منفي اغېز خپل لرلې وه. نو زما راتګ موخه ده چې زه خپله د دې ولایت یم، ننګرهارې یم، د دوی فاتحه او غم شریکي زما حق. نو تر کومه چې نن کېده ناستې مې ټول د غم شریکۍ ناستې وي، د فاتحو ناستې وي، په څنګ د دې کې د ډاډ ناستې وي. په دې کې مخکې مې خپل غږ اوچت کړی و، بیا هم خوشبختانه چې زه یو اضافه امنیتي توجه ننګرهار ته وینم، خصوصا جلال آباد ښار ته وضعیت بهتر وینم بیرون، خو دا باید دوامدار شي. ماشومې
ویل شوي چې د ننګرهار د امنیت په اړه چې په دې وروستیو کې خراب شو ځانګړي ناسته به له ولسمشر سره ولري، یا په دې تړاو به جدي غوښتنې
زما غږ تر ولسمشر رسېدلی، زه به وینم انشاءالله تعالی. زمونږ د ولسمشر سره به زما ما ویلي چې زه به ورسره خپلې اندېښنې و په نتیجه د دغه ناستو کې که زما کوم برداشت دی هغه به زه ولسمشر سره شریک. که چېرته په دغه بحثونو کې ځینې وړاندیزونه داسې راشي چې عملي بڼه ولري د امنیت د بهترېدو لپاره، هغه به هم سره شریک کړم.
دا چې ستاسو لار نه دغه مسایل شریکېږي، د ننګرهار هغه اساسي عوامل چې وضعیت خراب کړی دی، آیا په دې باندې هم کوم بحث شوی دی دا به ورسره شریک شي؟
ول نه، زه فکر کوم چې په ځینو عواملو باندې که زه وایم که وینه وایم لازمه به نه وي ډېر تفصیل ته تګې، مګر ښکاره دي ځینې داخلي ستونزې لرو، ځینې بیروني تهدیدونه لرو. ننګرهار یو د مهمو ښارونو د افغانستان نه دی. ننګرهار د فشار لاندې راشي ټول افغانستان تقریبا د فشار لاندې راغلی. نو هغه د بیرون نه چې څوک غواړي چې افغانستان د افغانستان حکومت د فشار لاندې راوړي، نو ډېره منطقي ده چې ننګرهار به د فشار لاندې راولي. مګر ځینې نیمګړتیاوې په داخل د ولایتي نظام کې هم موجودې دي. زموږ دلته تر زیاته حده به ووایو چې ټاکنې باید معیاري شي، بې پرې شي. دا یو قرباني ده چې هغه څوک غواړي چې خپل خپلوان په یو چوک پیو ده ګیر یو قرباني چې من حیث د ننګرهار هر ننګرهار خصوصي مطرح ننګرهاري دپاره ورکي، هغه دا دی چې په اداره کې ډېره زیاتې ګوتې ونه وځي، پرېږدي چې اداره مسلکي اوسي. پریک دی چې اداره به پری وسی، پریک دی چې اداره هماهنګ وسی، او دا چې هر څوک په هر مقرره کې کوشش کوي چې خپل نفوذ پیدا کړي، ولو که په هر نیت خنیت باندې وسی، د په اداره باندې خپل تاثیرات لري.
یعنی په داخلي کچه باندې هغه مسایل چې بیت شي وي اساس په نظر نه دي شوی، هغه اقدامات چې بیت شي وي
په داخلي کچه باندې به د عامو ننګرهاریانو پوښتنه وکړي څه چې د هغوی نظر دی، هغه نظر زما دی. که هغوی رضایت ونه لري بیا نو زه د دوی د ډلې نه رضایت نه لرم. حقیقت یې دا دی چې د ننګرهار ولس د دې نه زیات څه غواړي، هغه څه چې شوي دي ول نه شوي دي، اقدامات شوي دي، ډېر معیاري کدرونه د دې ولایت ته راغلي دي او د هغې باید یادونه وشي. نن مثلا په ډېرو ریاستونو کې ډېر تکړه تکړه ځوانان، متحده ځوانان دي، دغه باید بېلګه شي نورو اداراتو ته.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوالو چې پرون ننګرهار ته ورغلی وو او د غزې د امنیتي وضعیت په اړه زموږ له همکار شاه محمود شینواری سره خبرې کولې. اوریدونکو، د سټوډیو د ګډې ستن خای چې په پیښور کې د ماسپخین دوه نیمې بجې شوې دي، په دې نیمایي کې درته دوه اونیز پروګرامونه لرو د سولې پلور او همدارنګه ټولنه او سخت دریزي. خو دغه دواړه پروګرامونه به د خبرونو د لنډیز نه پس تاسو ته راوړو. د خبرونو لنډیز لپاره مایک سپارم خپل همکار عبدالحی کاکړ ته.
نن په خبر پښتونخوا کې په خوانی قبایلی سیمو او بلوچستان کې د پولیو ضد درې ورځنۍ مهم پیل شوی دی. متحده امر شامل نن په پېښور کې ټول بندیز غونډه رابرلې چې په کې په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو په اړه خبرې کیږي. جمهوریت اسلامي ګوند پر نوښت په یو خبر پاڼه کې ویلي غونډه به د پېښور په اسلامي مرکز کې کیږي. تمه ده د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي نن په اسلام آباد کې د غونډې پر مهال خپل مشر عمران خان نوم د وزیر اعظم د عهدې لپاره منتخب کړي. دا خبر د پاکستان سرکاري ریډیو ته د تحریک انصاف یو بیان کړی ده. د پاکستان قبایلی سیمو د خاصدارو اتحادیې مشر ویلي په خیبر پښتونخوا کې د قبایلی سیمو شاملولو وروسته د خاصداري نظام ختمولو ضد په غونډه رابولي. د خاصدارو د کمیټې چیرمن سید جلال پور نوښته دا خبره مشال لیډو توکا. نن په پېښور های کورټ کې د مردان عبدالولي خان یونیورسټي د وژل شوي زده کوونکي مشال خان په وژنه کې د ځینو ککړو کسانو د ضمانت اوریدنه ده. مشال خان د پلار وکیل فضل شاهیلو کې پر نوښته مشال لیډو ته دا وویل. د هلمند ولایتي داروایي په ګرمسیر ولسوالۍ کې درې کسان په مان چاودنه کې وژل شوي دي. په انډونیشیا کې په زور اوره زلزله کې یو نوي کسان وژل شوی. په تر ټولو اغیزمنه صوبې یو چارواکي د وژل شوو شمېر 1240 یاد کړی دی. امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي هیواد یې د هغو خبرونو په اړه اندېښمن دی چې په ایران کې د احتجاجانو پر مهال ایراني چارواکو د بې وسلو وګړو ضد تشدد کړی دی.
دا عبدالحی کاکړ چې د خبرو نو لنډیز تاسو ته در وورو. په دې نیمای کې دوه اونیز پروګرامونه درته لرو. احمد شاه اعظمي به تاسو ته ټولنه او سخت دریزي او بشیر ګواخ به درته د سولې په لور خبرونه وړاندې کړي. دواړه خبرونه یو په بل پسې اورېدای شي.
ټولنه او سخت دریزي
د مشال رادیو په اونیز خبرونه ټولنه او سغدریزی کې مزه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو په پاکستان کې د سغدریزی د ستونزې د حل لارو په اړه بحث واوریدئ. په پاکستان کې د سغدریزی رواني چپې د ژوند او ټولنې یو شمېر څانګې او اشخاص اغیزمن کړي دي چې یو یې هم کلتور یا ژواک دی. په روان خبرونه کې به واوري چې په پاکستان کې رواني سغدریزی د پښتنو کلتور تر کومه حد اغیزمن کړي یا زیانمن کړي دي. په پاکستان کې د سغدریزی څپا تر یوې طبقې یا د ټولنې تر یوې څانګې نه د محدود پاتې شوی، بلکې د پدیدې ګڼې طبقې او څانګې اغیزمنې کړې دي چې یو یې هم د پښتنو کلتور یادېږي. کلتور ډېره پراخه لمن لري چې په غیږ کې د ژوند یو شمېر مرئی او غیر مرئی کړوړه ځای شوی دی. د خیبر پښتونخوا په باچا خان پوهنتون کې ښوونکی ډاکټر محب وزیر وایي چې د کلتور دایره پر ټول ژوند راڅرخي.
د پیدایش د لومبه هغه زنګونه راوخله تر مرګ د قبر پورې چې کوم موږ کوم عمل کوو کوم ناشته پاسته کوو، کوم ژوند کوو، کوم خوراک څښاک کوو، کوم جامه پیزار کوو، کوم رسم رواج کوو، کوم تګ راتګ کوو، کوم چا سره ناشته، دا سیزونه تقریبا ټول په کلتور کې راځي. هغې کې بیا دا مختلفې څانګې دي چې ځنه ته مثلا د رسم و رواج نوم ورکړی شوی دی، ځنه ته د غم خادی نوم ورکړی شوی دی، ځنه ته د میوزیک نوم ورکړی شوی دی، ځنه ته بیا د سندرې نوم ورکړی شوی دی، ځنه ته بیا د ایون چې لټریچر نوم ورکړی شوی دی. دا ټول شیان بیا په کلتور کې راځي. ما په خیال پښتنو کلتور دلته داسې ډېر په محدودو مانو کې اخیستی دی چې صرف موږ د میوزیک او د ګډا او د نصاب پورې محدود کړی دی. او اگر چې کلتور بنیادی طور د ژوند نه عبارت دی چې په ژوند کې موږ څه هم کوو دا هغې نه عبارت کلتور دی.
خدا چې په پاکستان کې د سخت دریزی روانې چپې د پښتنو کلتوري ژوند څه ډول اغیزمن کړی دی، د خیبر پښتونخوا په عبدالولي خان پوهنتون کې ښوونکی ډاکټر سهیل خان وایي چې د پښتنو کلتور درې بنیادی ستونونه لري چې حجره، مسجد او جرګه دي. خو د نوموړي په وینا د سخت دریزی او ترهګری روانې چپې دغه درې واړه ستونونه ولړزول.
د پښتنو ډېر لوی اوږد تاریخ دی، 5000 زوړ کلن تاریخ دی. نو که تاسو وګورئ نو د پښتنو کلتور دمرا خپل ځان ساتلو محفوظ چې هغه د مذهبونو د بدلېدو سره هم هغه خپل ځان نو خراب کړی. دا چې د ګندارا تهذیب نه دیخوا اسلام ته راوړېده نو هم دې ځان نو خراب کړی. دا واحد تهذیب و چې دې ځان نو خراب کړی. بیا چې کله چې ترهګري راغله نو دا واحد ترهګري او داسې څیز و چې دې د پښتنو کلتور کې دې دا دړې وړې کړ. غم زمنګ برباد شو، خادی برباد شو، اجره برباد شو، جمعات برباد شو. زما جمعات محفوظ نه ره، زما اجره محفوظ نه ره، زما جرګه محفوظ نه ره. دا د پښتنو درې غټې ادارې دي، د کلتور غټې ادارې چې دي هغه کمی دي. د پښتنو جرګه په جرګه کې دماکی کیږي، جمعات په جمعات کې دماکی کیږي، او اجره په اجره کې دماکی کیږي. چې دا درې ادارې برباد شوې نو ته د دې نه غټ اندازه سونه لګولې چې ترهګري به مونږ نور سونه نقصان نه کوي. زمونږ پښتنو سره بس دغه درې ادارې وي، نور د دې په کلتور کې چې کوم را روانې وي دغه درې ادارې وي چې دوی دا ترانزیشن د یو دور نو د بل دور ته چې کوم دی ویلیوز اقدار زمونږ چې کوم دی هغه پښتني اقدار غي ترانسفر کول او یو ځای نه بل ځای ته لیږل.
ډاکټر سهیل خان زیاتوي چې د سخت دریزی پدیدې هر لوري ته ویره خوره کړې ده او د پښتنو اخترونه او ارزښتونه ډیر زیات اغیزمن کړي دي.
اخترونو کې به زمونږ میلې کې دي، په اخترونو په میلو کې به زنګوګانې وي او په هغې کې به ټټوان وو او په هغې کې بینډ باجا وو. اوس تاسو ګورئ چې میله ختم شوه او په هر ځای کې دکاندار سره ټوپکې دي او تماچې دي چې په وړو خرڅوي. هغه واړه ځي په یو بل باندې په چرو باندې ډزې کوي. بیا تاسو وګورئ بلې خبرې ته چې دا چې کوم خلک وو د پښتانه دوی به چې یو بل سره رسومات کول نو په هغې کې به د پښتونولۍ د دې ټول کورس چې دي د دې به خیال ساتل کېده. هغه هر څه ختم شو. اوس صرف چې کوم دی نو تشدد دی او په هر ځای کې تشدد دی، په ترهګري په هر ځای کې ورننوتله. زمونږ د اختر میلې ختمې شوې، زمونږ جمعتونه چې دي هغه محفوظ نه دي چې ته مونږ کې نو سره به یاري چې سار چې زمونږ ماشوم سکول ته ځي، کالج ته ځي، نو هغه مونږ دا تصور نه شو کولی چې دی به ژوندی واپس راشي که را به نه شي. دوه دوه درې درې ځله هغه ته مونږ ټلیفون نه کوو.
د کلتور پر نور څنګه سربیره پښتو سندره یا موسیقي او دودیز اتڼونه هم په پښتنو کې ډیر زیات مقبولیت لري او لسلګونو کلونو راهیسې را روان دي. زیاتره پښتانه د خپل خوشحالیو محفلونو ته د لا زیات خوند ورکولو لپاره اتڼ یا موسیقي په کار راولي ترڅو خپل خوشحالي دوچند کړي، خو سغدریزي دا دوه هم اغیزمن کړل. ډاکټر محیب وزیر وایي چې د سخت دریزی له کبله نه یوازې پر موسیقي او اتڼونو بندیز ولګېدی، بلکې له ځوانانو یې آن دا هنر هم هیر کړ.
زمونږ د قبایلي سیمو کې د اتن یو رواج و، د ډول یو رواج و، د چیغې یو رواج و. موږ د چیغې نه راواخله تر د ودونو پورې هر څه زموږ په ډولو په اتن باندې وو، نو په هغې سیز باندې زیات اغېزمن کړي دي. او یو وخت داسې وو چې د 2001 واخله تر 2015 شپاړسم پورې د ډول مکمل پابندی وا په خصوصا په فاټا سیمه کې. نو چې د 2015 کال کې په ډومبیز زموږ په کلی کې په خپله ما ولیدل چې کله د اتڼ یا د ډول داسې موقع د ځوانانو ته ترلاسه شوه نو ځوانانو نه اتڼ هېرو، ځوانانو نه ګډا هېراوه، نه سازنه هېراوه.
په پاکستان کې د سختدریزي څپې ځینې پښتانه سندرغاړي هیواد پریښودو ته اړ کړل، ځینو بیا د ګواښونو له کبله له سندرو لاس واخیست او ځینې بیا آن ووژل شول. د پاکستان د سیمه ییزو مطالعاتو په اداره کې څېړونکي شاهد الیاس خان وایي چې دا هر څه تر خیبر پښتونخوا پورې محدود ول او د پاکستان نورې صوبې ورڅخه خوندي وې.
کل چې باندې خاص اثر نه دی اچولی، هلته دا هر څه میوزیک دی، ډرامه ده، تھیټر دی، سینما ده، دغه ټول دوام لري او ترقی کوي. او سوپر ریجنل شو د خیبر پښتونخوا خبره، نو خیبر پښتونخوا هغه علاقه ده چې د دهشتګردۍ نه او د انتحار پسندۍ نه ډېره زیاته متاثره ده. په دې لحو کې تاسو ته وختونه هم پته وي چې مخکې به ډېر زیات دا دوکرې موکرې دغه ټول بجې او شپې د ځوانانو کې ناستې او ټولونه هغول بجې هغول سندرې ویل او دا ګېټ ټوګې داسې ځونه به ډېر زیات کېدل. اوس پنځلس کاله شپاړس اوولس کالو نه دا سیزونه ډېر کم شوي دي، خلک کېري او دلته چې کم ډېر داسې میوزیشن دي د پښتونخوا، ډېر داسې سندرغاړي دي چې هغه کې نه لتا او امریکې ته او دولت ته امیګریشن وکړو لاړل او خپل ځای کې خو ډېر ډېر میوزیشن دي، مرکل ډېر سنگران دي، مرکل شرط پسندانو.
شوونکی او د ټولنیز چارو پو پروفیسر محمد اسماعیل هم په دې نظر دی چې یوازې پښتو موسیقي تر ګواښ لاندې ده. نو موري زیاتوي چې د سختدریزي څپې پښتانه اقدار تر پښو لاندې کړل او د تشدد کلتور یې دود کړ.
ته موسیقي نشې کولای، ته موسیقي کو پرې، ته بس صرف او صرف په جمعات کې نه تونه اورې په لوډسپیکر کې او کوڅه په کوڅه باندې لوډسپیکر یې چې به کې وای او ته چې کوم دی نو په آرام ته ورته دام نشي ویلې چې یار اوره مهرباني وکړئ لکه تا مونږ خو لږ داسې مو کوئ که نه، که داسې خبره دې وکړه نو په کور ډله حمله کوي سوځي دره کور. ته په دلیل سره چا سره خبره نشي کولی، ته ځینې خبرې رد کولی نشي، ته ځینې خپلې خبرې کېښودی نشي، ته ځینې سوا خبرې کوشچن کولی نشي. نو چې کله په سوال اوټو چټولو یو خبره باندې ګوتو چټولو تا ته دا اختیار ختم شنو، هغه معاشره اپای کې کم ځوانان هغه چې هغې کې کلچر شرته پاتې شو، هغې کې کم کلچر چې راځي هغه به هم د ټوپک د کلاشین کوپ د پښتنو هغه اجتماعي کلچر چې کوم دی د ظلم او د زیاتۍ خلاف ودرېدل غلط کارونه منې کول هغه د کلچر څخه ختمه شوه، بلکې یو بدماش تا سرټیټول د پښتني معاشري کردار او خاصیت پاتې شو. ها دا پکې ګورم چې د دغه بدماش لپاره به چرته یو نر الک یو سړی را پیدا شي په ټول کلی کې نو هغه به ورته ودرېږي، ولې اجتماعي شعور په اجتماعي توګه د هغه مخالفت کو کی نه کی.
یو شمیر شنونکي په دې نظر دي چې د سختدریزي له کبله ټولنه یا هیواد د پرمختګ پر ځای شاته کوي او په دا ډول ټولنو یا هیوادونو کې د خلکو ترمنځ کرکه زیاتېږي. په اسلام آباد کې د کوټ په نامه د یوې څېړنیزې ادارې مشر عارش الله خان وایي چې سختدریزي ټولنه له زوال سره مخامخ وي.
دا انتها پسندی زمګړ ډاغه تعلیمي په داسې جوړ شوی دا چې زمګړ ټول معاشره د دې د وجنې د یو زوال ښکار ده او نور چې کوم هیوادونه دي هغه په مخ کې روان دي، هغه ساينسي لحاظ سره ترقی کوي، هغه علمي لحاظ سره ترقی کوي او زمګه خلک چې دي هغه د یو منفي سوچ ښکار دي د دې اکستریمیزم په وجه، او دا منفي سوچ چې دی نو زمګه په معاشره کې یو ډېر غټ نفاق اچولې دي او ډېر خلک د یو بل نه متنفره کړي دي. نو دا زموږ لپاره یو ډېر غټ زمګه په پروګرس کې، زمګه په پرمختګ کې دا یو ډېر غټ مسله چولې ده.
یو خاک زیاتره پښتانه لیکوال، شاعران او پوهان په دې باور دي چې د سختدریزي رواني سپې د پښتون کلتور بیلابیل اړخونه زشت زیات اغیزمن کړل، نو بلخوا ځینې دا ګڼي چې دا هر څه په پښتنو ځوانانو کې یو ډول بیداری او پوهه هم پیدا کړې ده چې خپلې ژبې او کلتور ته پام وکړي او د ادب په برخه کې تر خپل واسه خدمت وکړي. د باچا خان پوهنتون شوونکی ډاکټر محیب وزیر پر پښتو ادب د رواني سختدریزي او ترهګري مثبت اغیز په ډاګه کوي.
چکم اول اسطلس کالا او سنی طرح غری دا د دې سب مثبت اثرات وینم او هغه مثبت اثرات دا دي چې موږ د نوی کول ځوانان کاغه په پوهنتون کې دي، کاغه په کالجونو کې دي، کاغه په کلو باندو کې دي، هغه لږ دې ته پامتا دار کړی دي، متوجه کړی دي او د خطرات محسوس کړی دي چې دا طرح غری دا روانه صفه د موږ نظموش کلتور شو کوي، زموش کلتور رنوړي. نو هغه ډېر په حساسیت سره خپل اتنتا
خپل سندرا تا خپل میوزیک تا خپل اجرا تا خپل کلتور تا خپل کلیوالی ژوند تا ډیر داسې پام ته در شوی دي. او زما په خیال دغه چې دوی کوم حساسیت کې او کوم توجه ده دا ډیر ښه شګون یو دغه لري. مثال امید دی چې زموږ کلتور د بیا ژوندي کولو د خوندي کولو یو ښه عمل دی.
په پا پاکستان کې سخت دریزی له بیلابیلو لارو د پښتني کلتور بیلابیل اړخونه اغیزمن کړي دي. زیاتره شنونکي په دې اند چې ریاست باید کلتور او د هغه ارزښت په تعلیمي نصاب کې ځای ورکړي ترڅو په دې لړ کې په ولس کې پوهاوی رامنځته شي. د مشال رادیو روانه خبرونه ټولنه او سخت دریزی هم دومره وه او دا لړۍ پر همدې ځای پاتې رسیږي. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي په مخه ښه کوم. سوکاله ژوند ولري.
د سولې پر لور
په افغانستان کې د سولې مذاکراتو پیلولو لپاره د ولسمشر محمد اشرف غنی حکومت بیلابیلې هلې ځلې پیل کړې دي. تر اوسه پورې د افغانانو په مشرۍ او افغانانو په ملکیت په مذاکراتو زور راوړل شوی دی، خو طالبانو ټینګار کړی چې د جګړې ختمولو او کوم جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د امریکایي چارواکو سره خبرې کول غواړي. نن پر همدې موضوع د سولې پر لور خبرونه کې غږیږو. زه بشیر ګواکم، هرکلی مو کوم. اوریدونکو، د جولای په میاشت کې ځینو امریکایي مطبوعاتو داسې رپورټونه خپاره کړل چې د امریکې د بهرنیو چارو مرستیالې وزیر ایلس ویلس په قطر کې د طالبانو استازو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي، خو په همدې حال کې امریکایي چارواکو ټینګار کړی چې دوی د افغان حکومت استازیتوب نشي کولی او نه یې هم بدیل دی، نو اخري سیاسي جوړجاړی به د افغانانو ترمنځ کیږي. خو په ټوله کې طالبانو سره د خبرو لپاره د امریکایي چارواکو رضا کېدل یو مهم پرمختګ ګڼل شوی. د جولای په اخري ورځو کې طالبانو هم د امریکایي چارواکو سره د نیغ په نیغه خبرو کولو رپورټونه تایید کړل. دوی د مشال رډیو همکار او څېړونکي طاهر خان ته په لیږلي یو پیغام کې ویلي چې مذاکرات په ابتدایي شکل خو په آرامه فضا کې وشول. طاهر خان ته د طالبانو ځینو سرچینو چې نومونه یې نه دي ښودلي دا پیغام استول دی. له هغه څخه مو په دې اړه نور تفصیل وغوښت.
اول خو به چې کم نه طالبانو یو ډیر باوري سرچینه ده، اعتباري سرچینه ده. د هغې لخوا چې کم په لیکلې شوې بڼه یو میسج لیکلې شوې دی مشال رډیو ته، هغه به تاسو سره شریکم. او هغه داسې دی، دغه میسج کې وایي چې د امریکا د خارجه وزارت د خارجه چارو وزارت له مرستیالې ایلس ویلس او ورسره تیم سره 13 دوشنبه په قطر کې خبرې شوې دي. او دې مخکې وایي البته بحث ډیر ابتدایي و او په دې خبره بحث شوی چې راتلونکو تماسونو او ناستو ته زمینه مساعد شي. او په اخر کې د دې میسج دادی د ناستې فضا ډیره خوا، خبرې هم ګټورې تبادله شوې دي. نو دا طالبانو رسمي خواري خبره لا فلحال نه کور غواړي او سرچینو دا خبره شریک کړې ده. د طالبانو مې غوښتنه د ډیر مودې رهیسې پاتې شوی و چې امریکا سره مخامخ نیخ پنیغه خبرې غواړي، ناشته شوې ده، خبرې شوې دي. او د طالبانو هغه یو مهم شرط چې د دغه لامل د خبرو کې یو لوی خند او خبرې نه کړي هغه پوره شوې ده، خبرې شوې دي.
او تر خان صاحب، د دې څومره اهمیت لکه تاسو مو ویل چې طالبان هم غوښتل چې امریکایانو سره نیخ پنیغه خبرې وکړي؟
اهمیت خو ځکه ډېر دی چې د طالبانو دغه یو شرط د کلونو رئیس وو سره له دې چې امریکا به دا خبره کوله طالبانو ته چې دوی دی افغان حکومت سره کینی هغه سره د خبرې کی. او زما خبره د امریکا دغه دریز درست هم دی، د کی شک نشته چې د مسلې حل هغه کنجي او کی چې هغه امریکا سره ده، لیکن بیا هم د افغانستان دراتلون کې فیصله خو افغانان په خپل باندې کی. او ډیر هیوادونه په دې متفق دي چې خبرې هر کله کیږي نو هغه باید چې دا افغانانو په مشرۍ او لکه حزب اسلامي مسالم خلکو سره موجوده چې خبري شوې دي او سوله هغه معاملې شوې ده. حکمت یاروس په کابل کې ناشته
او د خان صاحب کلند راته وای د پاکستان کې چې اوس نوې حکومت راتلون کې ده او کې د عمران خان په کې وزیر اعظم د پاکستان یو رول پاتې شوې ده په دې ټولو مسله کې. تاسو څنګه ګورئ چې پاکستان په دې کې مخ کې څه کولای شي؟
زما خیال ده چې عمران خان کله د خپل بریالیتوب د فتح د هغه تقریر ولنه کو قام تا پاکستانی ولستا
په هغه کې هغه د افغانستان ډیر زیات لکه ذکر کړو سو هیوادونه چې یاد کړو په هغه کې افغانستان مو بیا هغه په خپله دا منلی دي چې افغانستان ډیر زیات د جنگونو ډیر زیات اغیزمن کړی دی او خلک یې خراب کړی دی ملک یې تباه برباد کړی دی او عمران خان په کې بیا لکه دا په اول ځل باندې د پرانستې پولې د آزادې پولې تک را تک دا خبره وکړه حالانکه ډیر سره ډیر خلک وایي چې عمران خان باید دا کارونه کړي لیکن دا هغه د وینا نه خدا ښکاري چې پاکستان هم اوس کې دي شي راغلي په سوچ کې لږ فرق راغلی چې یو ډیر زیات مؤثر پاکستان لا رول پکار لیکن دل تبارت یو مشکل ضرور وی مختصر نواز شریف هم دک وا دک کرنګ وا دک کړو د افغانستان او د هند نوم یې اخستو لیکن د بدقسمتۍ نه پینځه کال بیا د نواز شریف حکومت پاره کې بریالي نشو
د سولې پر لور
وال سټریټ جرنال ورسپانې د خپل سرچینو لخلي لیکلي چې د جنوبي او مرکزی ایشیا لپاره د امریکای د بهرنو چارو مرستیالي وزیر الیس ویلز د افغانستان په اړه طالبانو سره ملاقات کړی دی. د ورسپانې په خبره د دې ملاقات مقصد د هغه پرمختګ مخکې بیول دي چې د اختر په موقع د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربن لامل رامنځته شوی دی. وال سټریټ جرنال ورسپانې ویلي چې دا خبرې ورته داسې کسانو کړي چې له دې ملاقاتونو ښه خبر وو. د دوی نمونه نه دی اخیستل شوی. ورسپانې لیکلي چې په قطر کې د طالبانو دفتر د دوی پوښتنې نه دی ځواب کړی او د الیس ویلز دفتر هم ایمیل ته غبرګون نه دی ښودلی. په همدې حال کې د امریکې بهرنیو چارو وزارت که څه هم په قطر کې د الیس ویلز او طالبانو ترمنځ د خبرو په اړه نیغ په نیغه څه نه دی ویلي، خو د ورسپانې په خبره چې دغلته چارواکو ورته ویل چې ویلز د افغانستان په اړه د قطري چارواکو سره مذاکرات کړي دي. افغان چارواکو همیشه ویلي چې د طالبانو سره خبرې به د افغانانو په مشرۍ او ملکیت کیږي. وال سټریټ جرنال ورسپانې د امریکایي چارواکو لخلي لیکلي چې که څه هم طالبانو سره خبرې پیلېدل به میاشتې وخت واخلي، خو دوی د دغې ډلې څخه جدي نښې ویني چې مذاکراتو ته یې زړه ښه کړی دی. طالبانو په قطر کې په 2013 کال کې دفتر پرانیست. له همغې وخته د دې دفتر غړو د سولې په غیر رسمي خبرو کې برخه اخیستې. تمه کیږي چې د اګست په میاشت کې د لوی اختر په لومړۍ او درې ورځو کې به د افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ جنگ بندي وشي. وال سټریټ جرنال ورسپانې د امریکایي چارواکو لخلي ویلي چې آن دغه واړه واړه ګامونه د دواړو خواو ترمنځ د خبرو پیلولو لپاره لازم باور رامنځته کولو لپاره مهم دي. تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه کې اورئ. د افغانستان د سولې ولسی حرکت په کابل کې د اسلامي هیوادونو کانفرنس د سازمان استازي ته یو لیک لسپارلو وروسته د اروپایي ټولنې مخه ته پرلت یا احتجاج کړی دی. دوی غوښتنه کوي چې نړیوال دي د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د جګړې بس کولو لپاره خپل رول یا کردار په لا اغیزناک شکل ولوبي. د دې حرکت غړي له هلمند ولایت څخه کابل ته تللي او هلته یې خپل سولیز احتجاج روان ساتل دي. په اړه نور تفصیل په دې رپورت کې ورو.
د سولې بلسی حرکت په کابل کې د اسلامي هیوادونو کانفرنس سازمان لاساس سره کتلی او د دغه هیواد په اړه د سم مسولیت د نه ترسره کېدو په اعتراض کې ورته سپین لیک سپارلی دی. د سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوز ازادي راډیو ته وویل په کابل کې د اسلامي هیوادونو کانفرنس سازمان مشر حسین ابن باد سولی ورسره ژمنه کړې چې دغه سازمان د افغانستان د سولې بهیر له نږدې څاري او په دې برخه کې مرسته کوي. نوموړی وایي ښاغلی حسین د سولې ولسی حرکت خیمې ته د چمن حضوري په سیمه کې ورغلی وو.
موږ دوی ته د اعتراض په ډول سپین لیک ورکړه. د سپین لیک په ورکړې معنا دا وه چې موږ دوی د څه ولیکو. اسلام باندې دوی خبر دي، په الهي فرمانونو باندې دوی خبر دي، د مسلمانانو ترمنځ پر روغې جوړې دوی خبر دي، د سولې اړوند دوی معلومات لري، اسلامي هیوادونه دي. نو موږ دوی تش لیکلی وای. د اعتراض په شکل مو دوی د سپین لیک ورکړ او د سپین لیک معنا دا وه چې ولې اسلامي هیوادونه د افغانستان په سوله کې برخه نه اخلي، ولې لا یو شمېر اسلامي هیوادونه دي په مستقیمه توګه افغانستان په جګړه کې لاس لري.
د دې حرکت غړي د تیرې څه باندې یوې میاشتې رئیس په کابل کې د بیلابیلو بهرنیو سفارتونو مخې ته د پرلت په شکل راغونډ شوي. ځینو هیوادونو ټولنو او سازمانونو ته د سولې په اړه خپلې غوښتنې او اعتراض لیکونه سپارلې دي. په کابل کې د امریکا، روسیې، پاکستان، ایران او انګلستان له سفارتونو او د ملګرو ملتونو سازمان مخې ته له راټولېدو وروسته ټاکل شوي چې دوی نن د اروپایي ټولنې مخې ته پرلت ووهي. ښاغلی وطندوس وایي اروپایي ټولنې ته به هم د اعتراض په توګه د افغانستان د جګړې اړوند پیښو یو البوم وسپاري او دوی ته به د ځینو اروپایي هیوادونو څخه شکایت وړاندې کړي. د سولې د ولسي حرکت د دغو هڅو تر څنګ افغان حکومت هم د سولې لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړي. حکومت د باور د رامنځته کېدو په خاطر د لومړي ځل لپاره په تېر کوچني اختر کې اوربند اعلان کړ. له هغې وروسته په سعودي عربستان کې دغو هیواد په کوربهتوب د افغانستان په اړه د شاوخوا څلوېښتو هیوادونو دیني عالمانو غونډه وکړه. وروسته بیا په قطر کې له طالبانو سره د لوړ پوړو امریکایي چارواکو د لیدو کاتو راپورونه خپاره شول. تر دې چې ولسمشر غني ویلي طالبان دا وخت یوازې د افغان حکومت نه بلکې د عامو خلکو او ټول اسلامي نړۍ له غوښتنې سره مخ دي. د نړیوالو چارو کارپوه د هغې له ډلې انتظار خادم وایي د یو شمېر هیوادونو وګړو او نړیوالو سازمانونو ته د افغانستان د خلکو غږ رسیدل د سولې بهیر لا پیاوړی کولی شي.
ټولو ته زولې غوړول، ټولو پیغام استول، په ټولو باندې فشار راوستل دا یوازینۍ د حل لاره ده. په لهذا د ولسي دغه حرکت تم کېدل هغوی ته دا پیغام ورکول چې د افغانستان خلک نور له جنګ ستړي دي. بهتره خبره همدا ده چې عام ولس ته چې د افغانستان د جګړې د تداوم لپاره یې خپل ټکسونه رالېږلي دي، هغوی ته باید دا خبره وشي چې اتلس کال د افغانستان د جګړې اوږدېدل دا سمه لار نه وه.
نوموړی وایي د سولې لپاره پرله پسې هڅې او په نړیوالو فشار د سولې لپاره عملي لار ده چې په افغانستان کې ښکېلو خواوې خپل مسؤلیتونو ته متوجه کوي.
همدې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې وخت پای ته رسیدي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواښ مخه کوم. خوشحاله اوسئ.
پیاله نسکوروم دې تشوم خود نه نسکوروم دے تشوم خود نہ پیالے نسکوروم دے تشوم خود نہ نصیب بدلوم دے قبل وما خود نہ نصیب بدلوم دے قبل وما خود نہ پیالے نسکوروم دے تشوم خود نہ پیالے نسکوروم دے تشوم خود نہ تقدیر زولنے تے دے جانا ترکو چڑما تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چڑما تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چڑما زندان نڑوں دے நடவும்தே ஜிந்தான நடவும்தே தேரவும் குதின ஜிந்தான நடவும்தே தேரவும் குதின பியாலி நஸ்கோரவும்தே தஷவும் குதின ಜಾಲೆ ನಸ್ಕೋರ ಒಂದೆ ತಶವಮ್ಮ ಖುದೇನ ನಸೀಬ ಬದಲ ಒಂದೆ ಕಬ್ಲ ಒಮ್ಮ ಖುದೇನ
نصیب بدلوم دے قبلوما خود نا پیالے نسکوروم دے تشوما خود نا پیالے نسکوروم دے تشوما خود نا کرے سچ دے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سچ دے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سچ دے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سچ دے تنا تا پیدا کرے زندیا مت دے لگوما خود نا تندیا مت دے لگوما خود نا پیالے پیالے